ایران د سپاه پاسداران ځواک د ځمکنۍ قواو قمندان محمد پاتپور ادعا کوي چې ایران د افغانستان او تاجکستان هغه اتلس وګړي وژلي چې د ده په وینا ځانمرګي بریدګر و. د ایران تسنیم خبری آژانس نن راپور ورکړ چې پاتپور په زاهدان کې یوې غونډې ته ویلي دا کسان چې په راسک، چابهار او پارود سیمو کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي د سونګ توکو د لیږدونکو په نوم له پولو اوښتل. د عملیاتو د وخت په اړه څه نه دي ویل شوي. بلخوا د ایران حلوش خبری آژانس چې تر ډیره د سیستان او بلوچستان ولایت اړوند خبرونه خپروي د تیرې چهارشنبې په ورځ د ایران د سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د یوې نښتې خبر ورکړی. د خبر له مخې نښته هغه مهال پیل شوه چې ایراني سرتیرو د ایران د هرمند ولسوالۍ په ساسول کلی کې پر یو شمېر هغو بلوڅانو چې پر پوله تیل قاچاق کوي داسې وکړې او یو تن یې وواژه. حلوش وایي وژل شوی کس نعیم ریګي نومېده او شپږویشت کلن و. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې د افغانستان سره د 6.1 میلیارد ډالرو په ارزښت بشري مرستې شوي. د ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې افغانستان یوازې په 2020 کال کې شاوخوا 3.3 میلیارد ډالره بسپنه ترلاسه کړې. د اوچا د شمیرو له مخې له دې مالي مرستو سره سره په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو خلکو شمېر له 9 میلیونو لوړ دی. له دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي و چې په افغانستان کې له 12 میلیون ډیر خلک کافی خواړه نه لري. د ملګرو ملتونو د دې بنسټ په وینا تیر کال په افغانستان کې لږ تر لږه 10 میلیونه خلکو د بودیجې د کمښت له کبله خوراکي توکي نه دي ترلاسه کړي او په دوی کې ښځې او ماشومان تر ټولو ډیر زیانمن شوي. د طالبانو ستره محکمه وایي په تخار ولایت کې یوه ښځه او یو نارینه د نامشروع اړیکو په تور په عام محضر کې په 9 دیرشو درو وهلي دي. د محکمې نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې پر دې دوو کسانو د تعزیري سزا حکم د فرخار ولسوالۍ د لومړنۍ محکمې د حکم په اساس تطبیق شوی دی. د طالبانو سترې محکمې مخکې له دې په یو جلا بیان کې ویلي و چې د یکشنبې په ورځ د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې یوه ښځه له کوره د تیښتې د هڅې په تور د خلکو په مخ کې په 9 دیرشو درو وهلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل وروستي راپور کې چې تیره پنجشنبه خپور شو ویلي طالبانو د جولای لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر پایه پر 95 تنه نارینهو، 15 ښځو او یوې نجلۍ 111 بدني مجازات تطبیق کړي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ډلو له طالبانو غوښتي چې دغه ډول سزاګانې ودروي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک نن په کیف کې له اوکراینی چارواکو سره وکتل. هغه پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل د زرمې ورځې په مناسبت کیف ته تللې څو له اوکراین څخه د جرمني پر ملاتړ ټینګار وکړي. میرمن بایربوک چې د جګړې له پایله 8 ځلې اوکراین ته تللې وویل چې جرمني د نړۍ په کچه له خپلو شریکانو سره په کلکه د اوکراین تر څنګ ولاړه ده. بایربوک ویلي چې هیواد به یې د اوکراینیانو ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو د عادلانه سولې لاره تعقیب کړي او روسیې د روان کال له پیله شاوخوا 3,340 بهرنیو وګړو ته تابعیت ورکړی. دا خبره نن د روسیې د کورنیو چارو وزارت یوې چارواکې ایرینا وولک اعلان کړه. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د فرمان په اساس هغو کسانو ته چې په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې برخه اخلي او کورنیو ته یې د روسیې پاسپورت ورکول کیږي، خو تر اوسه روښانه نه ده چې په هغو کسانو کې چې نن اعلان شول یوازې پوځي پرسونل پاسپورټونه ترلاسه کړي که د هغو کورنیو هم. د پوتین د نوي قانون له مخې له هغو کسانو څخه چې په اوکراین کې د جګړې خدمت ته نه حاضرېږي د روسیې تابعیت اخیستل کیږي. د میرمن وولک په وینا په دې ترڅ کې د روان 2024 کال په لومړیو 8 میاشتو کې له څه باندې 1100 کسانو څخه تابعیت سلب شوی دی.
15 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. 15 دقیقې بحث ته شرغلاست. د سیشن می پورز یعنی د نومبر پر 15 منیټه د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ولسمشرۍ چاکنی کیږي او دا په تیرو څه باندې 2 لسیزو کې لومړی ځل دی چې د امریکا په انتخاباتو کې د افغانستان یادونه دومره نه کیږي. د امریکا په سژنیو انتخاباتي کمپاینونو کې د افغانستان یادونه یوازې په دې پورې محدوده و چې جمهوری پال ګوند د 2021 لدی کال په اگست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د ګډوډوي مسؤلیت د واکمن ډیموکرات ګوند غاړې ته اچوي او ډیموکرات چارواکي له طالبانو سره د دوهې د تړون په خاطر چې په نتیجه کې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او طالبان واکمن سول جمهوری پال ګوند مسؤول بولي. تر اوسه یو لوري هم بشپړ مسؤلیت نه دی منلی. ډیری شنونکي په دې باور دي چې افغانستان نور نو د امریکا د بهرنی پالیسۍ په لومړیتوبونو کې نه دی، ځکه د دوی په باور ډیره پاملرنه د اوکراین او منځني ختیځ جګړو ته اوښتې ده. د امریکا په مخکنیو ټاکنو کې د افغانستان مسأله د دوی د بهرنی پالیسۍ په سر کې وه او په وار وار یې یادونه کېدله. د 2021 لدی کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته د طالبانو د حکومت او امریکا د اړیکو څرنګوالی ډیر واضح نه دی. امریکا له یوې خوا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره مالی مرسته کوي، بل خوا یې د افغانستان څه باندې 6 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړې او د بشري حقونو د سرغړونو په تیره د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د محدودیتونو له کبله پر طالبانو پرله پسې انتقادونه کوي، خو د دې په وړاندې تر اوسه عملي اقدام نه دی کړی. په څو شیبو کې له میلمنو سره هم دا موضوع څیړو چې د امریکا د ولسمشري سژني انتخابات پر افغانستان کوم اغیز لري او کنه. د 25 دقیقې د بحث میلمانه دی. په جرمنی کې د پانتون استاد محمد اساق اتمر، د سیاسي چارو شنونکی نثار احمد شیرزای او د سیاسي چارو بل شنونکی عزیز احمد زای. احمد زای صاحب، لا هم د افغانستان د جمهوري نظام د سقوط موضوع یو لنجمنه مسله ده چې ډیموکرات ګوند ملامتي پر جمهوری پال او جمهوری پال پر ډیموکرات ګوند اچوي. په دې اړه غواړم ستاسو نظر واورم.
دا واقعا رښتیا هم همداسې ده، خو که موږ تاسې د تاریخ لنډې مودې تاریخ ته وګورو، دا د وتلو د افغانستان د وتلو پروسه له نن نه نه ده شروع شوې، یا د ټرمپ له وخته نه وه شروع شوې. امریکایانو په افغانستان کې له مخکې نه هم دومره ډېر زیات عامو خلکو یې البته دلچسپي نه درلودله، او حتی د اوباما په وخت کې هم دا خبره منځته راغلله چې باید دا عسکر باید راوباسو، ځکه دا یو اضافي مصرف ده، او دا تقریبا 200 ځله په زخم د ناصور باندې یاد که له هغې نه وروسته بیا دی هغه هم وصول د ټرمپ هم بالاخره دې ته ډېر زیات هغه وکړه چې باید دا عسکر راوباسي. او بایدن هغه آخري میخ په اصطلاح په عامه اصطلاح په تابوت باندې ورته ور وټکوه او ټول عسکر یې راوښکله. خو مونږه خبره دا ده چې شاید ټرمپ او د نورو کسانو که د عسکر راښکل نه یو څه اندازه به یې پل لږ څه په مسؤولانه توګه باندې راښکلي وو. بایدن او همکارانو یې په ډېر غیر مسؤولانه توګه باندې عسکر له افغانستان نه راوښکل، حتی داسې یو حالت راغی چې بیخي ټول دولت او حکومت هم سراسیمه کړ، او افغانستان خلک هم تقریبا د یو حالت سره مخ کړل بحران سره. په هر صورت د افغانستان موضوع زه فکر کوم چې اوس فعلا د امریکایانو د اجنډا په سر کې نه ده، په اجنډا کې شامل ده هم په سر کې نه ښکاري، ځکه په دې خاطر باندې چې هلته نور زیات مشکلات او جنجالونه د نړۍ په نورو کنجونو کې هم پیدا شوي، په نورو مملکتونو کې چې امریکا غواړي هغې ته ډېر زیاته توجه وکړي. فرضاً د امریکا د سیاست د محراق په مرکز کې، البته په محراق اوس فعلا د یوکرین مسله شامله ده، امریکا ته ډېر زیاته د افغانستان او مسلې نه اوس فعلا د اسرائیلو مسله ډېر زیاته مهمه ده، ځکه هلته اسرائیل او له ایران سره او بیا اسرائیل له لبنان سره او اسرائیل له فلسطینیانو سره هغو سره هم جنجالونه لري. او په عین وخت کې د عامو عربو، درسته چې مملکتونه به یې دومره ډېر زیات هغه نه وي، خو په عامو عربو کې د اسرائیلو په خلاف باندې یو غټ هغه موجود ده، یو لوی مشکل موجود ده، او دوی غواړي چې دغه مشکل حل کړي چې له څو پورې دا مشکل لوی نه شي، او عرب بالاخره یو عمومي قیامونه کې د اسرائیلو په ضد باندې. نو په دې خاطر دغه زه فکر کوم چې د امریکې لپاره ډېر اهمیت ډېر لري نسبت و د افغانستان موضوع ته چې اوس دوی په هغه کې وشه کېدلی شي که داسې یو څه پیدا شو، یو خبره بیا پیدا شوله لکه تیر د 2000 لکه دی دی 2000 یا 2001 کال غوندې داسې یو چې حادثه را پیښه سول او د امریکای توجه یا د غرب توجه افغانستان ته وګرځول خو خوده اما که نو نو فکر نه کوم چې امریکا دی پراتلونکو اتای غربیان دی پراتلونکو سو کلونو کې افغانستان ته دومره ډیره زیاته توجه وکړي.
ډیر مننه شغلی شیرزای. تاسو ترازول تاسو به وورو چې تاسو نظر څه دی چې د امریکا د ولسمشری ټاکنو په کمپاینونو د غرض مناظرو کې د افغانستان یادونه ولې نه کیدله که کیدله لږه کیدله؟
وګوره افغانستان اوس د امریکا په اصلي سرحد اصلي تګلارې کې نشته. امریکا زه فکر کوم چې اوس افغانستان بالکل ډاډه ده او هلته د دې پروګرامونه چې کوم استخباراتي پروګرامونه و خط وګره روان ده. نو د افغانستان امریکې ته اوس منځني ختیځ او اوکراین جګړې ډیره لینده او هغې د توجه وړ ده او مونږ دا میر نه کو چې کوم خبر چون کله نه چې امریکا افغانستان سره وکړله دی کې نه د بایدن قصور او نه د ترامپ. که ترامپ وای یا بایدن وای دوی خو مامور ده د استخبارات و کوم برنامه چې درلودره د افغانستان په اړه کوم کارونه چې وشو یا کوم سازش چې وشو یا دوی اسکر چې ووتله او دوی که طالبان وایي چې موږ شکست ورکړه او دوی در همدغسې فرار وکړه دا ټول د امریکا د استخباراتو کار و. وروسته د دې نه هم که څه وشي بیا هم د استخباراتو کار ده که اوس جمهوري خواهان وګتي یا دموکراتان وګتي دوی مامور ده چې هغه کوم برنامه چې استخبارات ورته ورکړي د افغانستان په اړه همغه ته انجام ورکړي او سرته ورسي. نو په دې اساس موږ ولیدله چې دوی کمپاین نه کوي یوازې د یو بل ملامتوله چې تاسو زر ووتلی او دا غلطي وکړه یو بل ملامت یې کړه. دا ټول د کمپاین د استفادې دپاره او د امریکا د خلکو د احساساتو نه ګټه اخیستل و چې دوی د کمپاین په دوی د رایې ګټلو دپاره دوی استعمالوله. او بله خبره هم دا ده چې که انتخابات هم وشي که دوی خبرې ته چې ګورو د دوی تګلارې ته چې ګورو او دا چې شپږ میاشتې د لاهې محکمې د دوی دوسیه لیږلو ته خبرې کړې ده زه فکر کوم چې دغه شپږ میاشتې تایم همدا و چې اوس سربیره په دې چې دومره توجه نه لري او ځینې تغییرات په افغانستان کې راشي او هغه هم دا چې د امریکا قدرت تسلیم شي او دغه شپږ میاشت تایم چې ورکړی دی په همدې خاطر چې امریکا هلته مصروفه ده د خپل داخلي چارو کې مصروفه ده چې حکومت تبدیلیږي. زه فکر کوم چې یو څه تغییرات امریکا په تګلارو او د طالبانو د بدلون دپاره یو څه خبر شته چې اوس زلمی خلیزاد هم وایي چې شپږ میاشتې او د رسنۍ هم وایي چې دا چې د لاهې خبره شپږ میاشت تایم ورکړه سربیره په دې چې دوی پوهیږي چې په دغه درې کالو افغانانو سره څه وشو. نو په انتخابات هم دوی بس افغانستان نوم دی یوازې د فریب او چل د پاره چې خپله د خلکو رای وګټي دوی وکاروه هغه نه وروسته زه فکر کوم چې امریکا ډیره داده دی کارونه استخباراتي کارونه په افغانستان کې ډیر خسارت رسوي.
ډیر مننه ښاغلی احمد زای. تاسو مخکې په امریکا کې د عامو خلکو یادونه وکړه دوی څه وایي د دوی چې 2500 تقریبا عسکر په افغانستان کې وژل سول او بیرته مغه ډله په واک کې ده چې دوی ورسره کلونه کلونه جګړه کړې ده. عام خلک په کوم نظر ګوري د طالبانو ډلې ته او څه وایي؟
ګوري عام خلک دی طالبانو او یو په اول کې اول خدا دې چې امریکا د امریکای خلک البته دومره ډیر زیات چې منګو تاسو یا په درېمه نړۍ کې خلک فکر کوي د امریکای عام خلک دومره په سیاست کې وارد خلک نه دي نه په سیاست کې ننوتی خلک دي چې منګو تاسو د فکر وکړو چې دوی به پسې هغه چې شي ګوري هغه ټول هغه چې سی ان ان ورته وایي او فاکس نیوز ورته وایي یا کوم اخبار کې چاپیږي هغه ته او بل دا چې هغه کس هغه رسانه ای چه البته دا بعضی جنگونه و دیدوی دا اغا برملاکوی یا په داخل کې البته دی دوی یا به فرضاً هغه زخمیان او اوس خودی بعضی ټولنې جوړې کړې دي د زخمیانو یې د مړو یې کورنۍ بس ټولنې ځان ته جوړې کړي نو هغه نه غوي کله څه خبره و چې نو د امریکای عام خلک هم غوي ته ډېر زیات متوجه دي او غوي ته ګوري. نو خبره دا ده چې نن سبا ډېره لویه مسله دی په امریکای کې چې د افغانستان په اکله باندې په عام اذهانو کې موږ تاسې ګورو هغه د بشر د حقوقو نه ځینې سرغړونې دي. فرضاً مثال په توګه په سر کې به موږ او تاسې دینجونو تعلیم اوس په دینجونو تعلیم چې دا یوویشتمه پیړۍ ده په دې کې ټوله نړۍ د نړۍ ته د نړۍ تقریبا 240 یا 215 مملکتونه چې دي په دې کې یو مملکت هم نشته ده چې هغه دینجونو تعلیم بند وي په هلته یا دینجونو د تعلیم خلاف وي. نو تاسو فکر وکړئ چې په 240 یا 215 مملکتونو کې شاید افغانستان یوازینی مملکت وي. نو دا یو سرخط ګرځیدلې آلته او دا یو ډیره مهمه مسله ګرځیدلې ده. غیر لاغین نور په میډیا کې ځینې کله کله بعضی داسې هغه راځي چې یو خزه وهل شوی دی او خزه کده خزه که وهل شوی وي که ټکول شوی که هغه شوی خو میډیا ورته پرداز ورکوي او دغه خبرونه د عامو اذهانو په خلکو باندې منفي تاثیرات کوي د طالبانو په خلاف باندې. البته او دوی چون یو خو له مخکې نه دوی سره یو مفکوره موجوده ده یو فکر ورسره موجود ده چې طالب یو جنګیالۍ ډله وه او د دوی عسکري وژلي د دوی فرزن عسکري زخمیان کړي د دوی تاوانونه سوي دي تقریبا له 2.5 تریلیونو نه تر 2.5 تریلیون ډالرو پورې د امریکې هلته مصرف شوي دي. نو دا ټول یو هدر لاړه بل دا ده چې هغه ډله چې دوی سره جنګ کوه هغه بیرته په قدرت کې راغلله هغه قدرت ته ورسېدله. نو دوی عام خلک د طالبانو په هغه باندې په طالبانو په طرفداري باندې دومره ښه نظر نه لري، نظر منفي دي، اکثره نظر منفي ده. بس خپل بیا په داخل کې سیاست سره خمده او د دوی سیاسيون یا استخبارات څه فکرونه لري یا څه پلانونه لري یا کومې اړیکې لري هغه جدا مسله ده. خو د عامو خلکو په اسانو په فکرونو باندې په فکرونو کې البته د افغانستان موجوده نظام یا موجوده حکومت ښه هغه نه لري، ښه تصویر ښه انځور نه لري.
ډېر مننه ښاغلی اتمر. خدای دې وکړي چې ستاسو اواز اوس هم څه ویوي. له تاسو به واورو چې په افغانستان کې کله چې د روان بحران یادونه کېږي، له تعلیم او تحصیل د نجونو د راګرځولو، له کار د ښځو د منع کولو یادونه کېږي، په دې کې د امریکا مسؤلیت څومره دی؟
زه دا فکر کوم چې لکه چې دوستانو په هغه باندې خبرې وکړلې، امریکا د پاره د هغوی ګټې او د هغوی منافع ډېر اولویت لري، نه دا چې دلته د بشر حقوق تر پښو لاندې کېږي یا د ښځو تعلیم بنده یا د ښځو ګډون په ټولنه کې څنګه دی. نو ډیری هغوی په خپل ګټو پسې ګرځي. اوس د امریکا په سیمه کې اوږدمهاله ستراتیژي دا دی چې سیمه بې ثباتي خواته بوزي او دغه بې ثباتي د هغو ترهګرو ډلو په وسیله رامنځته کېدای شي کوم چې په سیمه کې موجود دي. زما باور داسې دی چې د امریکا که جمهوري خواهانی که دموکراتانی، دوی په حقیقت کې د هغو لویو پالیسیګانو په مخکې روان دي کوم چې د دوی تر شا سنجول کېږي، کوم چې د دوی تر شا پلان شوي دي. نو په دغه صورت سره که هر تحول اول چې په امریکا کې راشي، د هغه اصلي هدف د امریکا بهرنۍ استراتیژي بهرنۍ پالیسي ده چې هغه د یوازې د رئیس جمهور د خوانه نه ټاکل کېږي. یعنی که دا جمهوري خواهي، که دا دیموکراتي، که دا بل څوکي، د هغه د خوانه نه دا مطرح کېږي، نه پلان کېږي، بلکې د یو ګروپ د خوانه چې هغه د امریکا استراتیژیګان جوړوي. په هر صورت رابش دې مسئلې ته چې افغانستان کې څه روان دي، په دې باندې نړۍ هم ښه پوهېږي، خپل افغانان هم پوهېږي، امریکایان هم په دې ښه پوهېږي. دا د امریکا د اوږدمهاله ستراتیژي یوه برخه ده. امریکا به هیڅکله، لکه چې داسې په ځینو رسنیو کې د امریکایي مقاماتو د خولې نه اوري، او دا خبره دننه د افغانستان ځینې هم دا خبرې اوري چې امریکا د افغانستان د سیاستونو نه پشاشوی ده ده افغانستان امریکا ده افغانستان په حالات باندې دقیق نظر تاری او ده افغانستان فضا هم اغوی تاری او ده خبره طالبان هم که ایچی ده افغانستان فضا زمان په کنترول که نده. البته امریکا په دی بانه ده کار که ایچی دلت القاعده و نور اغتر اگر دل لکه داعش او نوری دی د افغانستان د سیاستونو لري نه دي او د سیاستونو تلنځ دی راځي اما که دیموکراتانو ګټي یا که مثلا جمهور خواهانو ګټي ډیر لک احتمال د دېشته چې په دغه برخه کې دوی په د افغانستان په برخه کې دوی کوم تغییرات راولي.
مننه اتمر صاحب. ښاغلی شیرزای تاسو ته راځو. د طالبانو پر حکومت د دوی مخالفان البته دا انتقاد کوي که امریکای واقعي دښمنه ده، نو بیا ولې سیاسي تعامل ورسره لري او د میلیاردونو ډالرو په ارزښت مالی مرسته چې له افغانستان سره کیږي د دوی په وینا چې د واقعیت کې د طالبانو له حکومت سره دا مرسته کیږي، ستاسو نظر څه دی؟
وره دا خو ټول دنیا پویږي، افغانستان خلک هم پویږي او کوم کسان چې د طالبانو د مخالفت په غږ موچت کړی دا دوی هم پویږي چې یو مشترکه برنامه د طالبانو او امریکایانو ترمنځ وو او دا ښکاره خبره ده چې اوس هم هفته به هر هفته کې څلوېښت میلیون ډالر دوی ته لیږي، ډېرې وسلې دوی ته پرېښودله او سربیره په دې چې امریکا پوهیږي چې په افغانستان کې کوم نقض حقوق بشر ده، د ښځو او نجونو کار او مکتبونه او پوهنتونونه بند دي، نو بیا هم امریکا خاموشه ده، بیا امریکا غږ نه اوچتي. خو ښکاره خبره ده چې امریکا او طالبان په خپل منځ کې جوړه ده، بس امریکا خپله لکه چې اتمر صاحب وویل امریکا خپله منافع ته ګوري، د امریکا منافع هغوی ته ډېره مهمه ده. امریکا ته دا مهمه نه ده چې بلې په افغانستان کې درې کال نه زیات نجونې او ښځې په کورونو کې بند ده، نور اقوام په قدرت کې نشته، افغانستان کې سره روان ده، دلته یو مشروع حکومت نشته، دلته آسیا کې په ټوله دنیا کې او په خاص آسیا کې یو نگرانی رامنځته شوې ده د هیوادونو ترمنځ د حاکمیت د طالبانو د واکمنۍ نه. نو امریکا په دې شیزونو باندې ښه پوهیږي، امریکا خپله منافع ته ګوري او کوم بیا د بل خوا کوم کسان چې د طالبانو مخالف غږ اوچت کړی ده دوی هم یو اتفاق نشته، یو حرکت نشته، یو بدیل په درې کال نه زیات شو چې یو قوي بدیل پیدا نه شو. تیر ځل چې طالبان حاکمیت و یو بدیل و هغه شورای جبهې متحدې ملي په نوم چې احمد شاه مسعود هغه وخت ژوندی و یو بدیل و، اوس هسې هغسې بدیل هم نشته او ډېر کسان چې مونږ ګورو په بهر ملکونه کې ناست دوی هم طالبان طلبي کوي او خلک د جګړو نه ستلی ده، نه غواړي چې نور بیا مغسې جګړې وشي یا بیا خلک ووژل شي دلته. نو امریکا دغه ټولو نه میدان خالی لیدلی ده چې بدیل هم نشته، داسې کلک مخالفت هم نشته او ډېر خلک لابي هم کوي او څوک هیوادونه هم د امریکې د ویرې نه دوی په رسمیت نه پیژني یا کلک مخالفت هم نه کوي. نو د دغه ټولو خبرو نه امریکا ګټه په اخیستې ده او امریکا خپله مقصد هغه مختوري او افغانستان خلکو سره اصلي لوبغالی امریکا ده. او کوم ستونزه چې په درې کاله کې افغانستان خلکو سره شوې ده د دې اصلي عامل امریکا ده چې دوی غلطه پالیسي درلوده د دوحې د مذاکرات په وخت کې او اوس مکتبونه بنده او پوهنتونونه بنده او ښځو په کورونه کې نه زندانی ده یا ټول خلک په حکومت کې نشته او یو نگرانی رامنځته شوې ده په دنیا کې او خاص په آسیا کې. د دې ټول قصور امریکایانو ته ده او امریکا خلکو د افغانستان خلکو ته ملامت ده.
ډېره مننه ښاغلی عزیز احمد زیب. که کامیلا هارس چې یوه ښځه ده بریالی کېږي، څه فکر کوي چې په افغانستان کې به لږ تر لږه د ښځو د وضعیت بهتري ته کوم اقدام ونه کړي که بیا به هم افغانستان هیر وي؟
خبره دا ده چې لکه څنګه چې مخکې هم وویل دوستانو وویلې ځینې برنامې او ځینې هغه څه یا نمایشي خبره وي او په خاطر دې دې په خاطر باندې چې ځان وخی چې زه هم یو ښځه یم او د افغانستان کې ښځې محکومې دي یا ښځو باندې ظلم کېږي یا د هغو حقوق له منځه ځي، شاید بعضې مجلسونه او دا شیانو کې امکان لري د امریکې لپاره کیدلای سی 1 میلیون 2 میلیون ډالر هیڅ او هغه هم نه دی او ارزښت هم نه لري 1 میلیون 2 میلیون 10 میلیون ډالر هم ورته ورکی چې زاد دی د ښځو دی حقوق لپاره چې څوک کارونه کوي په هغه دی په پروژو کې مصرف کوي او شاید اوس هم ورکوي خداس یو غټ بدلون او د شین ز فکر نه کوم چې دوی دی پکې راوړلای شي غیر لدین چې سپینه مانی کې بعضی مجالس ونی سي لسو سره علماغه افغان او سزو سره واته بيخي لاغه بعضی تجارانو سزو سره چې دی افغانانو د سزو په نوم باندې تجارتونه کړی دی او مخکې هم پیسې ټول کړی دی او اوس بیا هم کوشش کوي مملکت په مملکت باندې ګرځي او شخصي منافع په خاطر باندې التغه اصلي څوک چې بیچارهګان له مشکلات سره مخ دي او څوک چې اوس پینل تهدیدونو سره مخ دي دی هغه څوک په خسا کې هم نه دی نه کوم روپی ورسیږي او نه کوم مرسته ورسیږي او دغه تجاران اوس هم بازار ګرم ده نو زه فکر کوم چې همدې تجارانو بازار به بیا هم یو اندازه ګرم وساتل شي کېدای شي یو واري دوه واري سپینې ماڼۍ ته وغواړي او مجلسونه ورسره جوړ کړي اما نور داسې غټ یو شی تغییر زه خپله نه بول نه اینم په دې کې اما لکه څنګه چې مخکې هم وویل که چېرته داسې یو خارق العاده خبره او یا حادثه یا یو پیښه یو شی بیا اوسي چې افغانستان بیا د نړۍ د قوتونو توجه مرکز وګرځي هغه بیا جدا مسله ده اما زه په راتلونکي څو کلونو کې ډېر زیات خوشبین نه یم چې امریکا یا نوره نړۍ د افغانستان ته ډېره زیاته توجه وکړي کېدلی شي همدغه بخور نمی دي یو څو روپۍ د میاشت یو څو میلیونه ډالره په هفته کې یا په میاشتو کې یا په کلونو کې ورولېږي اما نور داسې خاص تغییر زه فکر نه کوم چې راځي غیر له دې نه چې
ښاغلی اتمر د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون د نړۍ زیاتو هیوادونو په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیت پر حضور اندېښنه ښودلې ده که امریکا کې نوی ولسمشر ټاکل کیږي څه فکر کوي چې په دې برخه کې به پر طالبانو فشار نه زیاتوي چې د دغو ډلو په وړاندې مقابله وکړي
زموږ باور داسې دی تر څو پورې چې عملي د افغانستان دوی ته خطر متوجه نسی یا داسې یو ثبوت یا بلګه ترلاسه نشي چې په هغه کې د افغانستان ځینې ترهګر لاسونه پکې موجود دي نو زه داسې ګمان هم نه کوم چې امریکا دې ډېر په سادګۍ سره ځکه اوس خو یوازې د افغانستان حکومت یوازې بده ده دلته منطقوي همکاران لري هغه هیوادونه دي چې دوی سره نږدې روابط لري او دوی به هر کله دا خبره کوي چې کوم ثبوت داسې وړاندې شي چې په هغه کې هغه ترهګر ډلې چې په افغانستان کې موجودې دي د هغوی سند یا د هغوی لاس په هغه کې ثابت شي نو بیا په هغه وخت کې هم امریکا دپاره یو بهانه پیدا کېږي هم د سیمې هیوادونو دپاره د غیر هغه دا زه ډېر محتمل نه بولم چې په دغسې یو صورت کې چې د یوې خوانه طالبان تضمین کړی چې دغه ډلې به هېڅ تهدید نړیوالو ته نه متوجه کوي او د بل خوانه داسې کوم بېلګه هم په لاس ورنه شي نو په دغسې یو حالت کې امریکایان به زه فکر کوم چې اوس هم امریکایان طالبان سره ښه نږدې روابط لري نو دا خپل دغه روابط به هغوی نه خرابوي
بل ډیره مننه د 25 دقیقې بحث له میلمنو مننه چې نن مو په افغانستان کې د امریکا په انتخاباتو کې د افغانستان پر موضوع خبري وکړې د 25 دقیقې د بحث میلمنه و په جرمني کې د پانتون استاد محمد اساق اتمر د سیاسي چارو شنونکي نثار احمد شیرزای او د سیاسي مسایلو بل شنونکي عزیز احمد زای
Let's go, 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 let